ستړي مشوي همدرد صاحب زکه د ایران او د اسرائیل د کړکېج د زیاتېدو په اړه باندې و پوښتم دا بریډ بد څه پایلې ولري؟
زه فکر کوم دا د ونوي جنگ پایلې دا جنگ خو دا تقریبا یو نړیوال سوړ جنگ چې پر اوکراین د روسیې د جنگ نه راپیل شو بیا په 8 اکتوبر پر اسرائیل او د حماس د بریډ او ترغې ورسته د اسرائیل پر غزه باندې د بریډ نه راورسته دا د هغه جنگ اغه ډیر تود حالت ته زه فکر کوم تر دې ورسته به د اسرائیل او دغه د متحدینو چې پراس کې حالت متحده امریکا ده دغه جواب ډیر توند وی د ایران د پاره زه فکر کوم چې سیمه او نړۍ به تر دې ورسته
د یو نام نه یو د یو بد حالت وو طرف ته لاړ شي. یعنی هماغه ډول چې ایران مستقیما د اسرائیل خاوره په نخه کړه د اسرائیل متحدین با یا خپل اسرائیل با ورته اقدام کوي وړاندې خو په دمشق او یا په نورو ځایونو کې ایرانی اهداف په نخه کول. یعنی دا ځل به د ایران هدف دنن خاوره هدف وګرځي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وکړه ایران مستقیمن په دوی باندې بریډ وکړي نو دوی به ورته بریډ وکړي نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته بریډ وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې لدینه په وار وار دوی ګوتسنډنه کړې وکړي چېرته دوی ترګواخ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر بریډ لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا بریډ به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس کچیر د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودریږي ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حمله دوام کوي چې د ایران ملاتړ شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پوره دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالات وروسته یو طرف ته تاسو ګورئ روسیا د چین دی ایران د شمالی کوریا دا او ځینې نور هیوادونه هم شته دي لیکن بل طرف ته ناټو دا او دیغي غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډیره حده پورې توانایي د دین لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې دخیل شي. زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راوډانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د خپلتیا یا د دوی د راکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنی د فارس خلیجي هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیجي هیوادونه هم پکې رامنځته شي.
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راورسته یعنی تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه لیکن د 8 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیې په دې اړه باندې موجودې وې لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده نو دوی ډېر فشار نه شي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، او نو تر ډیره حده پورې دا د معادلې چې دي غیر متجانس دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیم توګه لکه څنګه چې روسیه او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم چې ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
همدارته زما وروستۍ پښتنه د اوکراین له جګړې وروسته داسې ویل کېدل او علامه ډیر ووم ویل ښکاره، حتی په خپل د ځینې امریکایي بنسټونو چې افغانستان له یاده وستل شوی په سیمه کې د یو نوي کړکېچ د پیدا کېدو د یو بل جګړې ته د ورتګ لامل په افغانستان نور بیرته څومره له یاده د نړۍ له پامه وغورځيږي یا بل یاده وستل شي؟
زه فکر کوم لا اوس هم افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د نړۍ د یاد وتلی دی، ډېره توجه په دې اړه نه کوي. د نړۍ نور مسایل چې دي هغه ډېر زیات تاوده دي، اقتصادي او هم همدازه نظامي مسایل چې دي هغه ډېر تاوده شوي دي. افغانستان د فراموشۍ وکندې ته ورلوېدلی دی، او د دې جنگ په پیلېدلو سره به زه فکر کوم چې نور هم که څه یو څه هم اوس په نړۍ کې لږ غږ افغانستان په اړه باندې پورته کېده د بعض مسایلو په اړه، زه فکر کوم تر دې وروسته مکمله توګه د خاموشۍ و طرف ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې که افغانستان د یاد ووزي ښه دی، ځکه په دغسې مسایلو کې که افغانستان یو طرف ته نه وي ښکېل نه وي، نو دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه ده. ځکه په تیرو جنګونو کې که موږ طرف واخی شوي یو، له بده بخته بیا موږ ډېر ځپل شوي یو. نو یو بې طرف افغانستان هغه د افغانستان د ولس او د خلکو په ګټه ده.